که با رادیو آزادی هستید.
ډیر مننه چې آزادۍ رادیو اوري او سم یو بلې یو ساته پښتو خبرونه ته خراغلاست. درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې ډیره برخه د البته د خبرونې دویمه نیمه برخه چې د آزادۍ رادیو اونیزي خبرونې تاندې څنګه ته جلا شوې ده، خو له هغې وړاندې نور مهم خبری موضوعات لرو چې په خبرونه کې به درته خپاره شي. یادونه کوم چې د خبرونې دویمه نیمه کې البته وړاندې مې ویلي وو چې د خبرونې دویمه نیمه چې ده هغه به د ازادي رادیو بل ځانګړي خبرونه البته د ازادي رادیو او تاندې څنګه خبرونه کې چې دا تاندې څنګه خبرونه د ازادي رادیو هغه خبرې شي، خو وڅور ګرځو لمړی خبرونه اورو. داعش خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د شوې چاودنې مسولیت منلی دی. بیا لابل رسنوي خبر ورکړی چې د ډلې پرون ناوخته په خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې دوی په هغه ورزشي کلب کې چیرته چې چاودنه شوې بم ځای پر ځای کړی و. طالب چارواکو د کابل په لویدیځ کې د چاودنې په پایله کې د څلورو تنو وشل کېدل او نهو نورو ټپي کېدل منلي دي، خو په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان د دې چاودنې مرګ ژوبل څو برابره ډېره بولي. د ویلو دا چې له دې وړاندې هم داعش ډلې د کابل په لویدیځ کې چیرته چې ډېر اهل تشیع میشتي د ورته چاودنو ځانمرګو مسئولیت منلی دی. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیون یورو په ارزښت د اضطراري مرستې اعلان وکړ. دې وزارت پرون جمعه په یو اعلان کې ویلي د دې مرستو هدف د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دې هیوادونو کې جګړو او نورو طبیعي افتونو زیانمن کړي. له دې پیسو 15 میلیون یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوي دي چې 3 میلیون یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ او 2 میلیونه د سره صلیب نړیوال کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوی هم ولګول شي چې وانه میلادی میاش په هرات کې زیات زیانونه سره مخ شو. د اترشت بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې غواړي د خپل دیم رسو اندازه پر روان میلادي کال کې 80 میلیون یورو ته ورسوي. هغه په افغانستان کې د پاملرنې نړیوالې مؤسسې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ادارې مسؤول ګراهام دویسون پرون جمعه په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د مرژوبې تر څنګ په دې زلزله کې شاوخوا 4500 کسان په مستقیم ډول له دې زلزلو زیانمن شوي دي. له دې سره جوخت روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هرات کې 8000 زلزله ځپلي کسان د دوی له روغتیایي مرستو برخمن شوي دي. د ماشومانو د تعلیم د فعال متی ولا ویسا له خوشی کېدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې د بشري حقوقو د مدافعانو او فعالانو پر خوندیتوب کار کوي. یوناما تیر شپه په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلم لار ټولنې د مشر خغلی ویسا خوشی کېدل یو مثبت او د ستایلو وړ ګام دی. د متی ولا ویسا ورور عطا ولا ویسا ازادي رادیو ته ویلي و چې ورور یې د طالبانو په توقيف کې د 215 تیرولو او وروسته 13 پنځشنبه خوشی شو. د بشری حقوقو خود بشری او د خصوصو د حقوقو ځنی فعالان لکه جولیا پارسی او ندا پروانی له هم د طالبانو په توقيف کې دی او د نړیوالو لغختونو سره سره ندی غختل ندی آزاد شوی. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل قرغزستاني سیالتا د لوبي په دویم راوند کې ماته ورکړه. د غسیالي 13 شپه د اکتوبر په 8 منټه د کابل په وخت ماسختن په 9 بجو پیل شوه چې د هوتک سیال د لوبي په دویم راوند کې تسلیمي ورکړه. دغه سیالي د روسیې په مسکو ښار کې وشوه او د آزاد مبارزو په سیالیو کې د هوتک یو لسمه بریا شمیرل کیږي. هغه د یوازې یوه لوبه بایللې ده. وسله دې چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه. په غزه کې د اسرائیل ځواکونو هوایی بمباری زور اخیسته دی. د هوایی بمبار لړې دو سره د پراخې مرګ شوبلې راپور نه هم ورکړل شوی دی. بلخ په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوي او محاصره شوي او خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي دي. په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف په خپل ایکس پاڼه لیکلي د غزې د مخابراتو د پرېکېدو له امله په غزه کې له خپلې محاصره شوي کورنۍ سره اړیکه قطع شوې ده. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو د پراخېدو اعلان سره سم حماس هم ویلي چې د دوی وسوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک د اسرائیل له بریدونو سره مقابله وکړي. حماس دا ادعا هم کړې چې وسلوالو له اسرائیلي عسکرو سره په څو ځایونو کې نښته کړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غړو سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند ته رایه ورکړې چې 120 هیوادونو تایید کړي، خو 14 هیوادونو منفي رایه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسونکو ادارو په ګډون ډیرو هیوادونو هر څه ژر د مرستو رسولو غوښتنه کړې ده. مخ بیا د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهی پاسداران پر څو مخکخو غړو تازه بندیزونه اعلان کړل. دا اقدام د حماس ډلې د تمویل د شبکې د لمنځوړو یو هڅه ګڼل شوې ده. د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې د حماس یو مشر په ایران او یو شرکت په غزه کې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوې. په یو جلا اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې د حماس ډلې د جنگیالیو د روزنې او ملاتړ له کبله څو کسان د بندیزونو په نوم لړ کې شامل کړی شوې دي. سهار مو بخیر. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان د حکومت لخوا په بیلابیلو ایالتونو کې د کډوالو لپاره د توقیف لنډمهاله مرکزونو له جوړېدو وروسته د بشري حقونو ځینې فعالان پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. په غزه کې د اسرایلی عسکرو د عملیاتو پر اخیدو سره ټلیفوني خدمات پرې شوې دي. دا به هم واورئ چې په غزنی او لوبوډک په بخنی چې په غرنی او لوبوډک نورستان کې د دواب ولسوالۍ یو قریه داسې ځای ده چې لا هم په کې خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
تاسی ازادي رادیو ته غواګیاست. د بشري حقوقو ځینو فعالانو د پاکستان د حکومت لخوا پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. د پاکستان حکومت په بیلابیلو ایالتونو کې د کډوالو توقیف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورلیږي او بیا یې افغانستان ته اخراجوي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون ته د دغو فشارونو له کبله عریضه کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه کډوالو ته مهلت ټاکلی چې یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي که نه پر وړاندې به یې عملیات پیل شي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو د اخراج د ګړندي کېدو لپاره د توقيف مرکزونه جوړ کړي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سرپرست وزیر فیروز جمال ویلي د توقيف دغه تاسیسات د کډوالو په ستنولو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی دي.
موږ د دوی لپاره د دوی د حسین په خاطر په هر ځای کې دغه تاسیسات جوړ کړی دي. مثلا کڅوک له پنجاب، اسلام آباد یا نورو ځایونو راځي، زیات تمرکز به پر سرحد نه وي. هلته دومره ظرفیت هم نسته او هلته باید زیاته ګڼه ګوڼه هم نه وي.
د بشري حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د دغو تاسیساتو له جوړولو هدف د افغان کډوالو د اخراج ګړندي کول دي. تر دې وروسته به افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته دغو مرکزونو ته لیږدول کېږي او د پخوا په څیر به محاکمو ته نه ورپېژندل کېږي او د مدافع وکیل د لرلو حق به هم نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دا کار د قانون خلاف عمل وباله.
دا عمل به د دوغه د پاکستان د آئین خلاف هم وي او یو ډیر غیر انساني عمل به وي د دوغه د کډوالو سره، ځکه چې په وروستیو کې موږ ولیدل چې کوم افغان کډوال د 9 سپتمبر نه نیول شوی چې شاوخوا 1500 د هغوی تعداد دی. په دې افغان کډوالو کې 80% هغه کډوال ول چې چا کارډونه لرل، خو د پولیسو لخوا دوی پولیسو ته پیسې نه وي ورکړي. په دې وجه پولیسو د دې کارونه سیرلی وو او په دوی باندې دغه کیسونه جوړ کړی چې د دوی سره ډاکومنټس نشته.
ویل شوی د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او ځینې کډوال له قانوني اسنادو سره سره تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته اخراج کیږي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو د افغان کډوالو د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون ته عریضه کړې ده. د پیپلز ګوند پخوانی سناتور فرحت الله بابر، د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند پخوانی سناتور افراسیاب خټک، د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان او د بشري حقوقو د فعال امني مسعود جنجوال خوا په شوی عریضه کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د لهغه هیواد د افغان کډوالو د اخراج پر پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت له لوري د ویزې او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې غبرګونونه او اعتراضونه دوام لري. د روان اکتوبر میاشتې په 1 د پیل شوي دې پرلت ګډونوالو د چمن لویه لاره تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي. د پاکستان حکومت د روان اکتوبر میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپله خوښه له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي.
کله وی خوا د پاکستان حکومت پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه لګولي او هلته ورسره د بشري حقونو فعالانو خپل عکس العمل ښودلی او دا یې د قوانینو خلاف بللي. بل خوا بیا د ایران حکومت اعلان کړی چې بهرني اتباع باید په دې هیواد کې د ځینو ځایونو لکه شاوخوا د شاهي چراغ له زیارت څخه وویستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د دې سیمو امنیت باید تامین شي. که څه هم ښاغلي وحیدی د دې بهرنیو اتباع هویت په ډاګه کړی نه دی، خو ظاهراً هدف په دې هیواد کې میشته افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځله اعلان کړی چې دا ټول ناقانونه کډوال به وشړي. په شیراز کې چراغ زیارت تر سیرما د افغانانو د وتلو پریکړه په هغه ځای کې له دویم برید وروسته کیږي. خو په ایران کې میشت افغانان بیا وایي چې له دې هیواده د شړل کېدو په صورت کې د تګ لپاره هیڅ بل ځای نه لري.
د ایران په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت له دویمې حمله وروسته د دغه هیواد حکومت تازه ویلي چې بهرني وګړي باید دغه هیواد د ځینو ځایونو په محدوده کې استوګن نه وي او وایستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د پنجشنبې په ورځ د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل چې د دغو سیمو امنیت باید تامین شي او په خبره یې په همدې بنسټ د دغه هیواد د ولایتونو په کچه د بهرنیو وګړو د وستلو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. که څه هم ښاغلي وحیدی د دغو بهرنیو اتباعو هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهراً هدف په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځلې اعلان کړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه ناقانونه افغان کډوال میشت دي او دوی د وستلو بهیر پیل کړی. اسنا خبري اژانس هم د فارس ته وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو د عمومي مدیر بهران قرباني له قوله لیکلي چې دغه پریکړه په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت له دویمې حملې وروسته شوې ده. دا برید د روان کال د اسد د میاشتې په 28 نیټه وشو او د ایران حکومت ادعا وکړه چې برید کوونکی د تاجکستان تبا و چې له داعش سره یې همکاري کوله. د افغانستان په بدخشان ولایت کې روزل شوی و او په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ننوتی و. د فارس د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو عمومي مدیر بهرنګ قرباني زیاته کړې چې د بهرنیو اتباعو د ایستلو پریکړه د کورونو خاوندانو ته د اړیکو د شمیرو له لارې په پیغامونو کې لیږل شوې ده. خو افغان کډوال وایي چې له ایران او په ځانګړې توګه له شیراز څخه د دوی د ایستلو خبر دوی اندېښمن کړي. د ایران په شیراز ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
یک سلسله برخوردهای نامناسب.
موږ په شیراز کې دننه د نامناسب چلند سره مخ یو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا چې کومې ستونزې رامنځته شوې له امله یو شمېر کسان ایران ته راتښتېدلي او اوس چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د هغوی د شړلو اعلان کړی، هیله من یم چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي.
په ورته وخت کې په ایران کې یو افغان کډوال چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
اگر کشور خود ما جای بود باش باشه و بتانه کس زندگی
زموږ په خپل هیواد کې باید دوستي دو ځای پیدا شي او څوک پکې ژوند وکړي. د هیڅ نه خوښيږي چې د ټولنې د وګړو باشي. سره له دې چې موږ د ایران باندې یو په خپل کار کوو، ډېر سخت کار او کم معاش لرو. ډېر کسان شته چې زامن او لونې ښوونځیو ته نه ځي. اوس په دې پریکړې سره معلومه نه ده چې د خلکو راتلونکي به څه وي.
مګر با وجود از هم آینده ای مردم چی خواهد شد؟
د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تللی یو پخوانی افغان پوځي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال برخلیک مرګ دی. د هم چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخلو، ازادي راډیو ته یې وویل:
خدای مکړه که وویستل شو، زه په خپله پوځي وم او دوه زامن مې هم. افغانستان د ملي وزارت د ملي امنیت کشف او استخباراتو په خطاعتو کې و. که موږ وشړل شو، یقینا تاسو پوهېږئ چې موږ د مرګ له ګواښ سره مخ کېږو. زموږ د ایران له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې
له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره نوی نه ده. تر دې مخکې هم د ایران د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال به له دې هیواد څخه وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت هم غیر قانوني افغان کډوالو ته د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې وخت ورکړی چې له هغه هیواده ووځي، که نه نو دوی به یې په زور وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د بشپړولو لپاره درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د ویستلو له خطر سره مخ دي او ان په دغو هیوادونو کې بندیان شوي هم دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د کابل په دشتي برجی سیمه کې د پنځشنبې ماښام د 14 شمیره یې شاهدان او قربانیان ادا کوي چې په دې پیښه کې د وژل شوي او ټپیانو شمیر لا هغه چې د طالبانو حکومت اعلان کړی زیات. د دې پیښې مسؤلیت تیره شپه داعش خراسان څانګې ومنه او ویې ویل په کوم کلب کې چې 14 شوي هلته دوی بم ځای پر ځای کړی و. د طالبان حکومت ویل چې په دې 14 کې 4 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. خو د پیښې شاهدان او قربانیان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړی چې شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي خو د مړو په اړه بیلابیل ارقام ورکوي. تفصیل یې دې راپور کې واوري.
خانقاه د کابل ښار په لویدیځ کې د ملت په نوم د سوک وهنې په کلب کې د پنجشنبې ماښام د 14 له قربانیانو څخه دی. هغه چې ورزشکار او د دغه ورزشي کلب غړی دی په دې 14 کې ټپي او راره یې وژل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د 14 پر مهال په کلب کې شاوخوا 60 کسان موجود وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې 14 کې 4 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي، خو خانقاه ادعا کوي چې احتمالا په دې 14 کې 10 تنه وژل شوي او د 15 تر 40 تنه نور ټپیان شوي وي. نوموړي په دې اړه وویل:
زه خپله هلته وم، پښه مې ټپي شوې. د تمرین په حال کې و چې 14 وشوه، نور نو پوه نه شوم. 60 کسان به د کلب دننه وو، ښایي 10 کسان شهیدان شوي او ډېر نور ټپیان شوي وي.
د 14 یو تن عیني شاهد حبیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل 14 هغه مهال رامنځته شوه چې د 2 ورزشي کلبونو زده کوونکي د ملت په سوک وهنې کلب کې د خپلو سیالیو د تمرین لپاره راټول شوي وو. هغه زیاته کړه چې د پیوند مارکیټ د 4 پوړ دیوالونه چې کلب او د 14 ځای وو په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. حبیبه مدا کوي چې په دې پیښه کې 43 ډیر کسان ټپیان شوي او یو شمېر مړه شوي دي.
در کلب روز جمعه قرار بوده که مسابقه
په دې کلب کې د جمعه په ورځ یو سیالي او یو شپه مخې د بیلا بیلو کلبونو او د ملت کلب زده کوونکي د رواني سالۍ لپاره تمرین کاوه او ټول سره راټول شو. څنګه چې د پیښې وروسته موږ په جریان کې وویل شو چې د بازار مرغه په دې پیښه کې 40 کسانو څخه زیات ټپیان دي. نو موږ د یو شهید پر جنازې ولاړو او د کلب زده کوونکي مو ولیدل. د بازار مرغه دوی د شهیدانو شمېره له ټپیانو څخه زیاته بولي.
متاسفانه از زخمي ها کرده شهدا را زیاتر میگم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د طالبانو حکومت ویان ذبیح مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو تر دې مخکې د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ویلي وو چې د کابل ښار په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام د 14 له امله د وژل شویو کسانو شمېر 4 تنو ته رسېدلی او 8 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي د 14 د نویت په اړه جزئیات ورنه کړل. دا 14 د کابل ښار په لویدیځ کې د شیعهګانو په ګڼ مېشته سیمه کې شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته ډیری وخت د خونړیو ځانمرګو او 14 هدف ګرځېدلی ده. روغتونونه، ښوونیز مرکزونه، ښوونځي او لوبغالي هغه ځایونه دي چې په دې سیمه کې تر ټولو زیات د خونړیو بریدونو شاهدان دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو د خبر نه وروسته په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمباری هم زور اخیستی. د هوایي بمبار له ډېرېدو سره د پراخې مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي او په غزه کې مخابراتي خدمات هم بند شوي او له محاصره شویو خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي. حماس هم ویلي چې وسلوالو له اسرائیلي عسکرو سره په څو ځایونو کې نښتې کړي او دا ادعا یې هم کړې ده چې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو د پراخېدو سره سم به یې هم دوی پر وړاندې مقابله وکړي. هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره اوربان ته رایه ورکړې ده چې 120 هیوادونو تایید کړي، خو 44 هیوادونو بیا منفي رایه ورکړې ده. په همدې حال کې بیا د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تروک په غزه کې د جګړې لښکرو لوري غوښتي چې د سولې غږونو ته غوږ ونیسي. د دې کمشنرۍ د وایان په خبره په غزه کې باید روانه ناکراري ختمه شي او د شخړې د حل لپاره بدیلې لارې ولټول شي.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه درېمې اونۍ ته رسېدلې او د حملو د کموالي هیڅ نشه نه تر سترګو کیږي. د مذاکرو او اوربان لپاره نړیوالې غوښتنې هم بې نتیجې پاتې شوې او بیا هم له اسرائیل او حماس ډلې دا غوښتنه تکراری شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون جمعه په غزه کې د جګړې لښکرو خواو وغوښتل چې د سولې غوښتنو ته غوږ کېږدي. د هغه ویاندې روینا شمدانسانی پرون په جنیوا کې یوه کانفرنس ته وویل، په تیرو دریو اونیو کې اسرائیل د هوا، مځکي او سمندرګي له لارې پر غزه سختې حملې کړې چې له کبله یې په زرګونو کسان وژل شوي دي.
UN High Commissioner for Human Rights
دا بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر والټر کر لا ټول خکیل لور غواړي چې د سولې غوښتنو ته پام وکړي، تاریخواله پایته ورسوي او د دې وژنو د ختمېدو د بدلو لارو د مندلو په هدف پراخي هڅې وشي.
له دې سره جوخت خبري اژانسونو په غزه کې د وی بلیم ځکنی حمله خبر ورکړی دی. که څه هم پر غزه اصلي ځمکني عملیات لا پیل شوي نه دي، خو بیا هم د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات به ډیر ژر پیل شي. په راپورونو کې ویل شوي چې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل د حملو له پیل سره اوس په دې جګړه کې د فلسطینی قربانیانو شمیر تر 2300 زیات دی. په اسرائیل کې هم د حماس ډلې د حملو په نتیجه کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. هاخوا د اسرائیل دفاع وزارت ادعا کړي چې حماس ډله په غزه کې له روغتونونو د پوځي هدفونو په توګه کار اخلي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاکاری خبریالانو ته ویلي، حماس ډلې جګړه روغتونونو ته غځولې او هلته له تیلو او سونتوکو د خپلو عملیاتو د اهدافو لپاره کار اخلي. دغه ادعا د حماس ډلې لخوا رد شوې ده. اوس د یرغمل شویو کسانو د برخلیک په باب هم معلومات نشته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخي د حماس دلیل خو 209 ویش کسان یرغمل شوي چې په حقوقي کې بهرني وګړي، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. حماس دلیل تر اوسه 4 کسان خوشي کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیلابیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو لنډیز یې اورو.
د برېټانیا ګډو رسپانو له پاکستان څخه برېټانیا ته د افغان کډوالو د لیږدولو د نوي پروسې او له اسلام آباد څخه لندن ته په الوتکه کې د کډوالو د لومړی جوپې د رسیدو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. د افنیک سټانډرد رسپانې پر اساس برېټانیا ورسته له هغه له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پریکړه وکړه چې پاکستان اعلان وکړ چې باید ټول به اسناد افغانان د روان اکتوبر تر پایه د دغه هیواد له خاورې ووزي کني وبنیول شي او په زور به وېستل شي. خو ډېر افغانان وایي چې پاکستانی پولیسو تر ټاکل شوې مودې مخکې د بې اسناد او حتی اسناد لرونکو افغانانو نیونې پیل کړې دي. پرون د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړ چې د دغه هیواد مرکزی حکومت د پنجشنبې په ورځ د تورخم له لارې 9 اسناد لرونکي افغان کډوال افغانستان ته استولي دي. ورځپاڼې ته په تورخم کې سرچینو ویلي چې دغه کسانو چې د پنجاب پولیسو نیولي وو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د برېټانیا حکومت هغو افغانانو ته چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د برېټانیایي پوځیانو د حضور په مهال له دوی سره همکاري کړې وه، برېټانیا ته د لیږدولو ژمنه ورکړې وه. سره له دې چې برېټانیا زرګونه د ډول افغانان په تیرو 2 کلونو کې خپل هیواد ته بیولي، خو لا هم سلګونه نور په پاکستان او نورو ځایونو کې د برېټانیا ویزو ته منتظر دي. د ایوننګ سټانډرد رسپانی پر اساس د برېټانیا د حکومت یو ویندوی ویلي، دوی تر اوسه پوري 24000 شپږ سواله خطر سره مخامخ افغانان برېټانیا ته انتقال کړي دي. د جمعې په سهار وختي په یو الوتکه کې 102 تنه افغانان برېټانیا ته ورسېدل. د متحده عربی اماراتو نېشنل ورځپاڼه هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، د پاکستان له لوري د ډېر شمېر افغانانو ایستل تاریخي ناورین دی لولو، د پاکستان د لنډمهاله حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر پایه به 1,900,000 بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي، خو عملاً دا کار تر ټاکل شوي مودې وړاندې پیل کړی دی او دا اعلان یې هم کړی چې د کډوالو د راټولولو لپاره به په ټولو ایالتونو کې مرکزونه جوړ کړي. ورځپاڼې په یو وار د لکونو افغانانو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې د عواملو له یادونې وروسته کښلي چې په لنډ وخت کې د 1.5 میلیون افغانانو استول به په بېلابېلو برخو لکه د خوراکي موادو، کور او نورو ضروري شیانو د بیو د لوړېدو په خاطر پر افغانستان فشار د ناورین تر حده زیات کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
پیر مننه چې ازادي رادیو واوري. د نورستان دواب له سوالې د کورګل درې کلی او خونځي د څخلو پاکو او بوت څخه به برخې دي. هلته خلک د دې سونزو لامل ډیرو کړاوونو سره مخ دي. په نورستان کې د پهونې ریاست چارواکي هم مني چې د کورګل درې د خونځي په ګډونې ګڼ خونځي د څخلو پاکې وبنه لري. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د نورستان دواب ولسوالۍ اړوند د کورګل هغه دره چې د سلګونو کورنیو تر څنګ خونځي هم د څخلو پاکو اوبو څخه بې برخې دي. د یاد خونځي ښوونکي شاه محمد ازادي راډیو ته وویل پخوای خونځي سره نږدې څه موجوده وه او ملازمینو به ترې په اسانه د اړتیا وړ اوبه راوړلې، خو اوس هغه څه هم اوچه شوي او ملازمینو ته یې اوبه راوړل مشکل شوي دي.
زمون مکتب کې یو بو مشکل دی ځکه چې کورګل خول تقریبا دو کالو راهیسې اوچه شوي دي. چینې نشته، چینې اوچه شوي دي، ساګانې هم اوچه شوي دي. یو سال لرو په هغه سا کې تقریبا 200 کوره ټول په دې سا کې لګیایي، اوبه ورته نه رسېږي. خو زمونږ شاګردان چې کله مکتب ته راشي اوبو له لاسه د اوبو د تګې د وجه نه پتنګي او صنف کې نشي کېناستېدی. زمونږ آجران تقریبا 1 کیلومتر لرې ساحې نه اوبه راوړي او هغه هم په بشکای کې اوبه راوړي، یو ګلاس چاته رسېږي نه رسېږي، خو شاګردانو هجوم په صنف کې ډېری.
دلته یوازې د ښوونځي زده کوونکي او اداره د څښلو پاکو اوبو نشتون په وجه ستونزې نه ګالي، بلکې د کورګل درې په سلګونه کورنۍ د ورته مشکل سره مخ دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محب الله راته وویل ډېرې څاګانی، چینی او خوړونه وچ شوي. په وینا چې د اوبو نشتون په وجه یې کښتونه وسوځېدل او باغونه یې د وچېدو ګواښ سره مخ دي.
ارزوم دا ده چې اوبو نشته ده، وچکالي ده، حیوانات ونې بوټي ټول د ستونزو سره مخ دي. یو دانه ستاره رو هغه هم خراب ده. تقریبا 1 کیلومتر لري ساحه نه موږ سکل اوبو راوړو. دا کومه شبکې چې وي هغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري. 80% دی او هغه سیلاب له وجې نه تخریب شو.
دوی ښوونځیو او کلیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو غوښتنه کوي. د نورستان پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي چې ډېرې ښوونځي د څښلو پاکې اوبه نه لري او دوی له مرستندوی ادارو غواړي چې یا د ستونزه ورته حل کړي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په دواب کې یوازې مرکزی لیسه زموږ تر پوښښ لاندې ده. په اول قدم کې مشکل ډېر دی په نورستان کې. یقیناً کوشش کوو د وزارت د لارې او یا د موساد د لارې د هرې ممکن لارې یو څه پیدا کوو، خپل مکاتب په خدمت ته وړاندې کړو. لا هم ستونزې په ځای پاتې دي. رسېدنه غواړي، کار غواړي، کوشش کوو یو حل لار ورته پیدا کړو، دغه ستونزه هواره کړو.
د نورستان دواب ولسوالۍ د کورګل درې اوسیدونکي او د ښوونځي اداره په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي چې یونیسف د کونړ او نورستان په یو شمېر سیمو کې د دغه ستونزې هواري ته مټې را بډوهلي او پر ګڼو پروژو کار روان دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ډیره مننه چې ازادي رادیو اوري او تر دمګړې پورې را سره یاست. د ازادي رادیو خبرونه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ خپرېږي، ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. هلته د ازادي رادیو ټول خبرونه چې څلوري ساعته دي شیبه په شیبه په ژوندۍ بڼه اورېدلی شي. تر خوا زموږ په پاڼه زموږ نیز خبرونه په هغه چې ویډیوي دي په ویډیوي شکل باندې شته، او ځینې خبرونه چې آډیو دي په غږیز ډول باندې هم تاسو کولی شئ واوري. خواهی زموږ په پاڼه کې ډېر مهم نور موضوعات چې د ازادي رادیو د پروګرامونو یا هم د ځانګړي فیچرونو په برخه کې چمتو شوې دي ځای پر ځای دي. تاسو کولی شئ یوازې د ازادي رادیو ټکی کام ادرس سره په ګوګل کې چې دا سرچ کوي زموږ په پاڼه ته داخل شئ، اوس موږ خبرونه ژوندۍ واوري. خبرونه په پیل کې مې یادونه کړې وه چې دویمه نیمایي د ازادي رادیو